د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو، دا اونۍ په جرمني کې میشت ځوان احمد ولی اسکزي سره غږیدلې یو. نوموړي د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د قاموسونه په نوم ویبپاڼه هم جوړه کړې چې په سلګونو زره لغات او د هغوی پښتو ترجمې پکې خوندي دي. قاموسونه ټکي کام موبایل اپلیکیشن هم لري چې د سمارټ ټلیفونونو لارې د خلکو سره په ژباړه کې کومک کوي. احمد ولی اسکزي په دې وروستیو کې یو بل ابتکار هم کړی، او هغه دا چې د پښتو شعرونو یوه لویه زیرمه پر لیکه کړې ده. موږ د دغه بااستعداد ځوان سره په همدې اړه مرکه کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
دم ګړی په المان کې ژوند کوم، او په المان کې مې په آرکیټیکچر کې لوړې زده کړې کړې دي د بیرګیشه یونیورسټۍ د ووپرټال په پوهنتون کې، او زه له تیرو 30 کالو راهیسې د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوم چې د نورو رسنیو تر څنګ د المان غږ لپاره هم کار کوم. او زه په اصل کې د دغه زما نکاګان چې دي هغه د توبه اڅکزی دي، او ما په کوټه کې ژوند کړی دی.
نو ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دي، مونږ به له دې نوې کاره پیل کو. مونږ اوریدلې چې تاسو د شاعرانو د پاره پر لیکه نړۍ کې یا په آنلاین توګه باندې یوه خونه پرانستې ده چې هلته د پخوانیو شاعرانو نیولې تر اوسه پورې د هغوی شعرونه تاسو خوندې کړي دي. د دې پروژې په اړه که لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لکه تاسو چې وویله، څو ورځې تر مخه د پښتو اشعارو یوه زیرمه، آنلاین زیرمه یا ډاټا بیس چې دی د قاموسونه ټکی کام پر پاڼه باندې ما آنلاین کوي. دغه چې دی دغه د پښتو کلاسیک شاعران چې دی د هغوی شعرونه چې هغه دیوانونه دي د شعري ټولګي دي هغه ډیجیټل سوي دي او پر دغه پاڼه خپرې سوي دي. بیا څوک کولای شي چې د لټون د لارې په دغو اشعارو کې لټون وکړي. تاسو که کوم لغات ورکړئ د بیلګې په توګه اشعار، نو ټول هغه بیتونه درته راځي چې پکښې کې دغه لغات اشعار کارول سوي وي. بیا د هغه تر څنګ دغه د هر بیت سره هغه ماخذ یا منبع هم لیکلی وي چې دا په کوم کتاب کې راغلی دی، دا کتاب په کوم کال چاپ شوی دی، پر کومه پاڼه او په کومه کرښه کې راغلی دی. په زیاته د څېړونکو لپاره زما په فکر دغه ډاټا بیس په زړه پورې دی. هغه څوک چې غواړي له دغو اشعارو څخه د ماخذ په توګه کار وکړي، نو هلته هغه ټوله معلومات د نقل قول چې موږ تاسو یې په علمي کارونو کې کاروو پر هغو اصولو برابر دغه ټوله معلومات ترلاسه کولای شي. په ټولیزه توګه 128,000 مصري اشعار دي، نو په دې توګه دردو نوي زره څخه زیات بیتونه دي. په هغه کې د رحمان بابا، خوشحال خان خټک، حمید ماشوخیل، عبدالسلام اڅکزي او الفت صاحب، حمزه صاحب، غنی صاحب، جهانی صاحب، دورانی صاحب او څو نور مشهور شاعران چې دي کلاسیک او عصري هغه پکښې راغلي دي، او دا کار لا بشپړ نه دی. له دې وروسته نور کتابونه هم انشاءالله پکښې اضافه کوو.
صحیح اسکزي صاحب، دا خو تاسو ډېر لوی کار کړی دی د پښتو کلاسیک شاعرانو نه نیولې تر معاصرو شاعرانو پورې. دا تاسو چې اوس کوم نمونه واخیسته د دوی هغه اشعار خوندې کړي تاسې په آنلاین نړۍ کې، نو دا مو څنګه راټول کړل دغه شعرونه؟ تاسو خو موږ ته چې موږ معلومات لرو تاسو په یورپ کې ژوند کوئ او ښایي ډېرو کتابونو ته به لاسرسی هم نه لرئ، څومره وخت یې درنه واخیسته او دا شعرونه مو څنګه راټول کړل؟
زه په اصل کې تقریبا تر شلو زیاتو کلونو څخه زیات وخت کېږي چې د قاموسونه ټکی کام په نوم دغه پروژه پر مخ بیایم چې په هغه کې پر قاموسونو کار کوم. او دغه کتابونه چې اوس آنلاین شوي دي، دا هم د تیرو کلونو شلو کالو په اردو کې ټایپ شوي دي، چې بعضې ما خپل ټایپ کړي دي، بعضې مې ټایپستانو ته ورکړي دي چې هغوی یې راته ټایپ کړي. نو دغه کار تر دا اوسه پورې ادامه لري، لا خلاص شوی نه دی. او وجه دا و چې تاسو فرمایل چې زه خو په اروپا کې یم، دلته په رښتیا هم کتابونو ته لاسرسی ډیر مشکل وي. نو هغه وخت کې په مجموع کې هغه مفکوره یا فکر زما دا و چې انټرنیټ یوه داسې وسیله ده چې موږ تاسو کولی شو د نړۍ له هر ګوټ هر کونج څخه ورته لاسرسی لرو. نو که موږ تاسو داسې مهم آثار آنلاین ولرو، نو هر څوک بیا کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي، او په دې توګه باندې دغه ژبه او دغه کلتور هغه وده ومومي او په علمي کارونو کې لا پرمختګ وکړي. نو هغه دغه دغه و هڅونکی شی دغه و.
صحیح، تاسې وویلې چې په دې کې په کومه موضوع چې د چا شعرونه په کار وي نو هغه موندلی شي. مثلا یو څوک د رحمان بابا په شعرونو باندې څېړنه کول غواړي، یا د غنی خان په شاعرۍ باندې، یا د عبدالباري جهاني په شاعرۍ باندې، د هغوی په باره کې هلته معلومات هم شته چې د دوی د ژوندلیک هم شته، که په دې کې د هغوی شعرونه یوازې راغلي دي؟
اوس فلحال خو د هغوی دغه شعرونه راغلي دي، او هغه داسې لکه ما چې وویل ډاټابیس په شکل دي، سرچبل دي، یا څوک پکې کې لټون کولای شي. البته قاموسونه ټکی کم چې دی هغه د مطالبو یا د مقالو برخه هم لري، چې په هغه کې بیا ګڼ شمېر بیوګرافي هم شته، د ژبپوهنې سره تړلي مطالب هم شته چې خپریږي. مجموعه دا تخصص ده دغه پاڼې چې دی هغه ژبپوهنه او عملي ژبپوهنه ده، چې په یوه برخه کې یې دغه قاموسونه دي چې څوک پکې لټون کولای شي، او اوس دغه اشعار دي. خو د دې تر څنګ د ژبپوهنې سره تړلي مطالب چې دي، موضوعات چې دي، څېړنې چې دي، او بعضې کتابونه چې دي، هغه هم څوک پر دغه پاڼه باندې موندلی شي. نو بیا په هغه برخه کې بیوګرافي هم شته، په شمول د هغو لیکوالانو یا شاعرانو چې اوس یې د اشعارو ټولګې دغه سوي دي، آنلاین سوي دي.
صحیح. اڅکزی صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا کار په ځانګړې توګه د څېړونکو دپاره ډېر ګټور دی چې په یو موضوع باندې دوی څېړنه کوي، نو له دې لارې په اسانه باندې دوی لاسرسی لري په کومه موضوع چې دوی شعرونو ته اړتیا لري. د څېړونکو تر څنګ د عامو لوستونکو دپاره هم دا پروسه اسانه ده، دوی په اسانه لاسرسی لري؟ دوی به څنګه دا شعرونو ته لاسرسی لري؟ مثلا دوی باید انټرنیټ ولري، دوی باید ویب سایټ ته لاړ شي، که تاسې د دې څه اپلیکیشن جوړ کړی دی دغه معلومات کراک؟
داسې دی چې په انټرنیټ کې دغه پاڼه چې ده قاموسونه ټکی کام، کله چې څوک دغه پاڼې ته ولاړ شي هلته دغه ټولې برخې آنلاین دي، او په دغه لومړۍ پاڼه کې یوه ویډیو هم پرته ده چې په هغه کې د دغه پاڼې استعمال شودل سوی دی چې څوک دغه پاڼه څنګه کاروي. نو په مجموع کې صرف د څېړونکو لپاره نه، بلکې د هر چا لپاره دغه پاڼه ګټوره ثابتېدلای شي. او زیات وخت موږ تاسې یو کنه په خپله یو کوچنۍ وړه مقاله لیکو، یا دغسې ذهنن مو یو ذهن ته یو شعر راسي، خو هغه یوه برخه مو ذهن ته راځي، نور مو نه په یادېږي. بیا څوک کولای شي چې هغه یوه برخه چې د چا ذهن ته ورځي یا لغات دلته ورکړي په سرچ کې، هغه نوره برخه درته راځي. په د بیلګې په توګه د نورو شانو تر څنګ په دغه اشعارو کې چې دي تقریبا تر نظرو څخه زیاتې لنډۍ شته. نو که بعضې وخت د چا کوم لنډۍ په کار وي، هغه لغات یې په ذهن کې وي، یا یوه برخه کولای شي چې ویلټ وي. یعنې کار یې ډېر اسانه دی، او آنلاین چې انټرنیټ ته څوک لاسرسی هر څوک ولري دغه پاڼه کارولی شي، دغه ټول ډاټابیس ته لاسرسی لري، او کار هم دغه لټون نسبتا ډېر اسانه دی.
صحیح. قاموسونه ټکی کم خو خپل اپلیکیشن هم لري، نو حتما چې څوک هغه اپلیکیشن کاروي هلته چې لاړ شي دغه برخې ته هم د شاعرۍ برخې ته هم لاسرسی لرلی شي؟
بلې، دغه د شاعرۍ برخه لا له بده مرغه تر اوسه پوری هغه اپلیکیشن ته نه ده ور اضافه سوی. هغه به په آینده کې د خیره یو لاره ورته ولټول سي. وجه دا ده چې دا بیخي ډیر غټ حجم لرونکي زیرمنده، د دې لپاره چې د هغه څوک چې دغه اپلیکیشن کاروي، زیاتره زموږ کتونکي په افغانستان او پاکستان دا سیمو کې وري چې دوی د انټرنیټ استعمال د حجم پر سر باندې پیسې ورکوي. نو کدا سی وی چې دوی په بل شي پسې ګوري، خو دغه نتایج هم ورته راسي. دا د دوی پر موبایل باندې زور راولي، هغه سیستم یې کیدلی شي چې د ننګونو سره مخامخ کی، یا انټرنیټ حجم ډېر وکاریږي. نو د هغه لپاره باید یو سمارټ یا هوشیار ځیرک حل باید پیدا سي. خو اوس فلحال دغه زیرمه چې د اشعارو ده، دا صرف آنلاین پاڼه کې موندل کیدلی شي، په اپلیکیشن کې لا تر اوسه پورې نه ده ځای سوی.
صحیح. او تاسو چې د ځینو کلاسیکو شاعرانو نومونه واخیسته، مثلا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا، د دوی خو غټ غټ کتابونه دي، څو سوه صفحې لري چې سړی همداسې په کتابي بڼه لولي. د دوی دغه دیوانونه ټول خوندي شوي که د شاعرۍ ځینې برخې هلته په دې قاموسونو ټکه کام کې تاسې په دې ډیټابیس کې خوندي کړي؟
د رحمان بابا او د خوشحال بابا ټول دیوانونه، از بشپړه دیوانونه چې دي هغه ټوله خوندي شوي دي، او پکې کومه برخه نه ده پاتې شوې. بیا د حمزه شینواري دغه چې دي د غزلو مجموعې چې دي هغه هم څو ټوکه چې چاپ شوي دي هغه ټوله پکې کې ځای شوي دي. د غنی خان هم ټول دیوان پکې کې خوندي شوی دی. خو ډیر مهم عصري شاعران لا پات دي چې له دې وروسته باید د خیره پراغه باندې به هم کار کوو، کار باندې روان دی. زه داسې یم چې زه خپل طبیعت ته ګورم. تاسو ته معلومه ده انسان په ژوند کې نور مصروفیات او د رزق د حصول وظایف، کورنۍ وظایف، دا هم په غاړه لري. نو بیا زه خپل طبیعت ته ګورم، ما پر یو وخت څو سره خښته کړي وي، کله پر کوم قاموس باندې کار کوم، کله پر دغه سی او کتاب باندې کار کوم چې ډیجیټل کوم. نو دغه کارونه ورو ورو روان وي، مطلب درېدلې نه دي. نو ان شاء الله پاینده کې به نور مهم آثار هم ورسره ملګري سي.
صحیح. احمد ولی اسکزه صاحب، مونږ اوریدلې چې تاسو دا ټول کارونه په واز ځان کوي، آیا د کاري ډلې موندل ستونزمن کار دی که د هغې دپاره بجټ برابرول مشکل وي؟ نو تاسې نشوای کولی چې داسې ملګري سره یوځای شئ یا پوره یو کاري ډله جوړه کړئ دې کارونو دپاره؟ لا به ستاسو د خدمتونه نور هم غوړېدلي وای، نور کارونه به هم شوي وای.
له ځانه خو یوازې الله پوره دی، نور بل هر څوک چې دی هغه مرستې ته او مشورې ته ملاتړ ته اړتیا لري. دغه پروژه چې په تیرو درشلو کالو څخه زیات وخت کېږي زه یې چلوم، زیات وختونه داسې راغلي دي چې تخنیکي مرستې مې په کار سوې ده، چا مرسته راسره کړې ده یا مشوره راسره کړې ده. خو په عملي ډګر کې ډېره مشکله ده د یوې ډلې انسجام کول. او بیا زه داسې ځای کې اوسېږم د هېواد څخه لیرې چې هلته ګرچې انټرنیټ او دغه نوې رسنۍ چې دي دغه کار اسانه کوي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې زه نه یم توانېدلی چې په دغسې یوه ډله راسره ملګری شي یا کسان راسره ملګری شي چې په ګډه دا کار پر مخ بوزو. عموما داسې سوي دي چې هر ځلې چې ما کوشش کړی دی چې د یو چا سره په ګډه کار وکړم، زه ډیر څنګه وایم په کار کې ډیر سخت دریزه یم. یعنی کوم کار چې زه په غاړه واخلم او یا یو بل څوک په غاړه واخلي، بیا زه ډیر جدي دغه پر دې ټینګار لرم یا دا انتظار لرم چې هغه کار به کیږي. زیات وختونه داسې سوي دي چې کوشش می کړی دی چې د خلکو سره ګډ کار وکم، خو ما ته داسې دغه سوي دي چې هغه سي جديت یا څنګه وایم د ازما رنګ سخت دریزي په هغه خلکو کې مینه د موندلې چې هغه خپل شخصي کار پریږدي او هغه کار پر مخ بوزي. زړه د ډیرو خلکو غواړي چې کومک وکي، را سره همکاري وکي، لیکن لبا د مرغه په عمل کې بیا هغه زموږ تاسو د ژوند مجبوریتونه چې دي، زموږ تاسو د ژوند ترخه حقایق چې دي، هغه د دې معنی ګرځي چې بیا هغه خلک چې زړه یې غواړي یا یې هوټ کړی وي هغه بشپړ کی. نو تر اوسه پورې لبا د مرغه داسې نه دي پیش شوي چې واقعا هم یو ډله دی رامنځته سي. خو هیله ستا چې په آینده کې د خیره داسې وسي. خو زه په هر صورت هر ورځ څو ساعته دغه پروژې ته وخت راباسم او کار ورباندې کوم، او انشاءالله تر کوم وخت پورې چې صحت او ژوند راسره وفا کوي، نو د خیر انشاءالله دغه کار به جاري ساتم.
الله پاک مو ژوند لره سګزې صاحب، او دا غي ورځې په هیله چې همداسې غمی ځوانان پیدا کړي د ځان په شان چې هغوی هم همدومره استعداد ولري او د کار حوصله هم ولري. د افغانستان د حکومت یادونه کراته وکړي چې ستاسو دغه ټولو خدمتونو نه حکومت خبر دی، د افغانستان دولت تاسو سره کله په تماس کې شوي دي، یو شاباسه یوه ډاډګیرنه سي درته ویلي دي، یا چې دا کارونه څنګه یې وکړي، یا موږ در سره ملګري کېدای شو، داسې څه شوي که نه؟
تاسو داسې را څخه پوښتنه وکړه، زه زړه مې نه غواړي پر سیاسي نظر ول څرګند کړم یا یې ولرم. زما دپاره تر ټولو هغه هڅوونکې خبره دا ده چې همیشه چې زه په دغه پاڼه کې کوم پرمختګ وکړم او بیا یې دغه زیری د خپلو دوستانو سره د خپلو وطنوالو سره شریک کړم، هغه ټوله ډېر ځپل شوي انسانان دي. موږ تاسو همیشه ډېر خراب لغمونو څخه ډک خبرونه اورو او ناهیلۍ په موږ تاسو کې زیاتې دي. نو کم وخت چې زه همیشه یو نوی قاموس لیکل سوی وي هغه آنلاین کم یا یو بل ورته په اصطلاح ښه خبر آنلاین کم، نو زه وینم چې هغه کتونکي ډیر خوشحاله سي. او زما لپاره هڅوونکی شی همدغه دی چې هغه زړونه چې زهیر سوي دي، هغه زړونه چې ناهیلۍ پکښې کې دي، زما د یو کوچنی پرمختګ له کبله هغوی خوشحاله کېږي. نو زما لپاره دغه هغه تر ټولو هڅوونکی کار دی. نور نه، الحمدلله زه دولت یا کوم غیر دولتي سازمان ته اړ یم. زما په خپلو کارو کې تر اوسه پورې زه ډېر ښه په رسېږم، خدای کومک را سره کړی دی. او په آینده کې هم نه زه د دولت او نه هم د حکومت څخه کومه هیله لرم، او فکر کوم هغه څوک چې د پیسو نوم یا نیم خبر رتبه یا بل شي لپاره کار کوي، فکر کوم هغه کارونه مؤثر هم نه وي. زه د خدای څخه ډېر مشکوره یم چې الحمدلله خدای دې وکړي چې د زما نیت دغسې پاک پاته سي، او خدای دې را پاک کړي تر دې هم چې دا پرمختګ پکښې سوی دی، په دغه وجه چې نه پکښې کې پیسې مطرح وي، نه پکښې کې نوم مطرح و ماته، نه پکښې کې بله کومه خبره مطرح وه، دغسې کار بیا ښه پر مخ ځي او پکښې کې لباسیت و دغه خبرې نه وي. نو زه د هېچا څخه د هېڅ ډول توقع او نه هم ګیله لرم.
مننه، موږ ستاسو د دې جذبې قدر کوو سګزی صاحب، او ستاسو دغه هڅه چې دا زه فکر کوم د هغو خلکو دپاره به هم ډېره ګټوره وي چې افغانستان ته نه شي تللی، یا د افغانستان نه کتابونه نه شي راغوښتی، د خپلو ادبیاتو نه نه شي خبرېدلی. نو پر لیکه نړۍ کې چې د رحمان بابا نه نیولې یا د امیر کروړ نه نیولې تر غني خانه پورې باري جهاني پورې د دوی شعرونه هلته وي، یا تاسو دا کار روان ساتلی کېدای شي د نورو معاصرو ځوانانو شاعري هم تاسې آنلاین کړئ، نو هغوی هم کتلی شي. خو په دې بهرنۍ نړۍ کې خلک وس لري، مثلا زه ځینو سایټونو ته ځم، ما د انګلیسي سایټونو ته، هغوی سبسکرپشن غواړي. مثلا ما ته وایي چې ته دې کې مطالب کتلی شي، خو یو څه لږې پیسې ډېرې وي. نو داسې څه کېدای نه شي چې هغه پیسې، زه پوهیږم تاسې وړیا خدمتونه کوئ د یو جذبې له مخې کوئ، خو هغه کارونه چې اوس تاسو لاس لاندې دي چې بیا په هغې کې په کار راشي، موږ خپل لوستونکي پښتانه لوستونکي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، دې لارې ته کله راوستی شو چې دوی آنلاین راشي او سبسکرپشن وکړي، یو برخه واخلي او بیا یو څه ولولي؟
لبه د مرغه هغه په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده هغه کسان چې ورې اوسېږي، د هغو دپاره دغه بانکي حساب او دا پیسې لیږد رالیږد دا تقریبا ناممکنه خبره ده. هغه افغانان چې بیرون اوسېږي هغوی هم په دې حقله یا زړه نشه کوي یا ستونزې لري. نو تجربې دا ښودلې ده، حتی که یو ډېر مهم اثر لیکل سوی وي، کتاب لیکل سوی وي، زه ډېر لیکوالان پېژنم، له بده مرغه په موږ تاسو کې د کتاب رانیولو یا پر دغسې یو علمي شي باندې د پیسې ورکولو هغه دود نشته. حتی هغه کسان چې هم امکان لري، هم تخنیکي اسانتیا ورته برابره وي، هم پیسې لري، هغه هم پر دغسې شانو باندې پیسې نه ورکوي. د هغه لپاره زموږ تاسو په اذهانو کې د تغییر راتلو ضرورت دی. بعد مرغه د کتاب او د علمي آثارو سره تړلي کوم شیان چې دي، د هغه قدر له بعد مرغه زموږ تاسو په ټولنه کې لا هومره نه دی لکه چې باید وای. نو هغه لا وخت اړتیا لري، او په دغه چوکاټ کې دغسې سبسکرپشن چې دی، اول خو دا دی چې الحمدلله دا دومره زیات مصرف غواړي نه. زما په زه خپله ډېر داسې څنګه درته وایم د ملنګانو غوندې ژوند دی زما، او زه ډېر په واړه شی باندې خوشاله کیږم او په ډیر لږو پیسو یا په لږو امکاناتو باندې الحمدلله زه ډیر ښه ژوند لرم او په پکې خوشاله یم. او په هغه ژوند کې چې دی دغه کوم مصارف چې دی هغه هم پیدا کیږي. په خو چې زه محصل وم او هغه وخت کې د تحصیل تر څنګ دغه کارونه کېدل، نو خو الحمدلله زه یو کوچنی کار هم لرم یا د رزق د حصول لپاره لاس پښې وهم، نو په هغه کې هم دغه پیسې بالکل پیدا کیږي او سبسکرپشن ته تر اوسه پورې اړتیا نشته. نو انشاءالله کېدای شي چې په راتلونکي کې زموږ تاسو دغه کلتور څه تغییر وخوري، بیا به ورباندې خبرې کوو.
صحیح. نو سکزه صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک او که په اخره کې اوریدونکو ته دا مو وایي چې لاس لاندې پروژې یا په خیال کې مو داسې سشته چې وړاندې به کول غواړی او تر اوسه مو په هغه باندې کار نه شروع کړی.
زه له زیاتو کلونو راهیسې پر یو پښتو قاموس باندې کار کوم. په هغه کې ما د پښتو لغتونه راټول کړي دي، پکې کې زیات داسې لغتونه هم شته چې تر اوسه په نورو لغاتونو کې نه دی راغلي. موږ تاسو په ورځني ژوند کې کاروو، په لیکونو کې کاروو، خو قاموسونو ته لاره نه ده موندلې. نو زه پر هغه کار کوم. د دې تر څنګ د سانسکریت ژبې پر یو تعارف باندې پر هغه باندې کار کوم. څو بیلی پروژې دي چې پر یو وخت باندې روانې وي، زما په موډ پورې، زما په طبیعت پورې اړه لري. نو کله یوې ته توجه وکم، کله بل ته توجه وکم، نو د خیر د وخت په تیرېدو سره به دا ټولې خلاصې شي. صرف غواړم یو له تذکر وکم چې په قاموسونه ټکی کام کې دم ګډی 24 قاموسونه آنلاین دي چې د ټولو لغتونو شمیر یې تر 1.2 میلیونو څخه زیات، یعنی تر 12 لکو څخه زیات لغتونه پکښې دي.
دا و د دې اونۍ د مشال رادیوي مجله چې پکې احمد ولی سکزی زموږ میلمه و. د نورو نوو مطالبو سره به بل اونۍ بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د رب بادشاه پامان.